ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
یوازې شل کاله نه، بلکې 40 کاله کېږي چې افغانان په لویه کچه له خوندیتوب او امنیته بې برخې دي.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوهې ته روان دی.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
نوې ټکنالوژي د کندهارۍ دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورنایي ناروغانو نارسمي شمیر ډېر لوړ دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره هم طاهر روحان مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو. اسمت ساروانی در وړاندې کوي.
د امریکا حکومت غواړي یو شمېر افغان ترجمانان موقتاً په ویرجینیا کې د پوز په یو مرکز کې مشکلي. د ترکیه پولیسو لشته لژه 100 افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشته لژه 12 تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشۍ د ماڼۍ په لور د توغندیو وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې و راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا حکومت غواړي چې یو شمېر افغان ترجمانان له افغانستان څخه ویرجینیا ایالت ته ولېږدوي او د پوز په یو مرکز فورت لی کې دېره کړي. دا به د هغو افغان ترجمانانو چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه یې کړې لومړنۍ ډله دي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې دا 250 کسیزه ډله ده چې د هغو په منځ کې اوه سوه ترجمانان او نورې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان به تر هغو چې د مهاجرت پروسه یې بشپړېږي په موقتي کورونو کې میشت وي. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر حقوق مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یوه ګډلیک کې لدې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت تر دې مخکې زرګونو کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره کار کړی، په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. راپورونه وایي چې د ترکیه پولیسو تر 100 زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبري آژانس د ترکی رسنیو په حواله وایي پولیسو 114 افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤلو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیه ته ننوځي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3 میلیونه او 6 لکه کسانو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 15 لک ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشتر لژه 12 کسان وژل دي. د دولتي خبري آژانس سینووا د راپور لمخي د هینان په مرکز ژینګژو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه په سندونو بدل شول او ترانسپورتي لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. لدې سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو استل شوي او خوندې ځایونو ته بيول شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سردلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشه وشل شوي دي. د ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی همدارس ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلو ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري آژانس سانا ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدل دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکشي 20 کلن والی فانک او 30 کلن هالندي ځوان اولیور دایمن سره په خپل فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او شکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د مځکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپیرت په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټیکساس ایالت پر یوه دشته مځکې ته راستنه شوه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې لوستلې هم شي. په دې لاره چې د اختر دویم ورځ مو هم په خوخي سره تیر شي راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې مثبتې بللې او ټینګار یې کړی چې لدې سربیره باید دواړه خواوې ډیر نور ګامونه هم پورته کړي. په کابل کې زموږ همکارې دا موضوع تعقیب کړي، د محل سټډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د نت پرایس د خبرو نور جزئیات ورکړي.
مننه. د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لوري د اوربان پلټینګست او تاریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ناوخته په خپله یوه خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیر شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلي شي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه سفارت په رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولنې درلودلې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې لاسترولنې دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو 40 کلونو کې پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامداره توګه د اوربند غوښتونکو دی او وایي چې البته دا غوښتنه ده چې دوی تل غوښتنه کړي یا ټینګار کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی مذاکراتي ټیم د همدې لپاره دوهې ته تللی اول ته افغان حکومت استولی چې د افغانانو دغه غوښتنه چې غواړي په ټول افغانستان کې تلپاتې سوله او اوربان رامنځته شي د دې د لابیګري لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. همدارنګه تېره ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کړي دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحا کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله و چې ویلې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام او اوربان کومه موافقه ونه شوه. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیات او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیات به کله دوحه ته ځي.
د دوه میاشتو لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دینې چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بل اخره د اوسنۍ مشکل ته د پایتک کې شول سي.
د سولې په خبرو کې ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیات تیره شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوي، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خبره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختميږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې په خوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې او جګړو اړوند راپورونو کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د سولې هڅې او د غرض په دوحه کې بین الافغاني خبر داسې مهال پیل شوې چې په افغانستان کې لتیرو څو میاشتو راهیسې د جګړې د ګرونه تاوده دي. په اورزګان ولایت کې د یو شمیر ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو تازه کوم پرمختګ نه دی کړی، خو زیات شمیر خلکو له ویرې څخه خپلې سیمې پرېښې دي. مدني فعالان بیا ادعا کوي چې دولت په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د طالبانو د احتمالي بریدونو په وړاندې هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړي.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي په سړي ته ژړه ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه ګټه کوي.
یار یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي د کور کالی.
او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په لاس او 15 کیلومتري کې د سولیا او کفترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پر له پسې له خپلو سیمو بې ځای سي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو. اوس یو ځل بیا کډی په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکسللی دی، درې مې ورېرو بکسللی دی، پر یو ځای مو پټ کړ. اوس چې دی بیا دا دی دا بیا دا کیسې جوړې سوې. اوس نه دی بیری روساب چې دا شنه پر ټوب زغلو کنی ولا کبیر یم یاد طالب وس یاد امریکایی سم د خوږه ویریم د خوږه ډیر قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دی حساب در در حساب چیرې دی دا وس دی ګد کډی بارسی وی دی یو واځ ځای یو سره په کور پات ګلو خو اند سر و شتان و وخت له دې ګلو ستونی ستلې ګلو یو سره نه ستلې ته په دا ولادت کې دی ریو دی یو سره ستلې پښتنه وکړي چې دا سره ستلې دی کنه دی پر سره دې ژړه ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه ګټه کوم.
په تیر جون میاشت کې د اورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یوازنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکې موجود ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویر کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناست دي. دکانداران وایي د جګړو لویر خپل دکانونو ته مالونه نه سره وړلای ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانه خلی. زبیولا په ترینکوټ شار کې د چپلیو دکان لري.
په خوا چې به چا زر لزر 15000 سودا کول زمشته وس چاغ راسي زر روپی 1500 سودا د وطن دکاندارانی هغه مغه د ضرورت شي د زمش سوړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي. دا وخت موږ اتن لاس پیری بم د کندار د کړی و نو دروازه پر موږ اخې و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی. په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل کالدار پر متول خو س دو لک درو لک کالدار تل زړن شکوای چې ماتي.
دا په داسیال کې د چې په تیر جون میاشت کې د ترینکوټ شار څخه 5 کیلومتري کې د ولی پنوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیر 15 کلون راځي ماسره کړی وو وینولي او سرتيري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړي تویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره کې وضعیت د غډول دوام وکړي نو ګڼي سیمې به وسلوال طالبان تر خپل ولکې لاندې راولي. نو موړي له مرکزی حکومت څخه اورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه د خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دی اوسي. نو موړی وای د ترینکوټ شار په کمربندی پوسټو کې تر 15 نوي زیات امنیتی پوسټې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت خاطر پرامنیتی تدابیر لرو کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوستې ځای پر ځای کړی دی. تقریبا 15 نوی پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړی دی او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن ماسپخین درته ل دوو نه تر دریو مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې له تاسو سره په دې خبرې کوو چې تاسو اختر څنګه ولمانځه، په ځانګړي توګه هغه کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سکل اختر لمانځلې، د هغوی تجربې څه دي، له تیر اختر سره دغه اختر څه تفاوت درلود. تاسو خبرونه واورئ او زنګ راته وهي. اوس راځو د اختر اړوندې و بل راپور ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د خزو مشهور لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. د غاړو جوړونکي اوس وایي د یوې لاسي خامکي غاړې جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی یا کمپیوټري هغه یې په یوه ورځ کې جوړیږي چې قیمت هم ارزانه وي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکي ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړې په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړې بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړې نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړې رانیسي، لاسي غاړې ګرانې هم جنو. ډېر خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړې خرڅوي وایي لاسي غاړې په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړې رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلفون رقم پر کوم ارزښت نه کیږي، چار پنځه شبات دي بس پر پښیس موږ خپل ماشین نه لرو، موږ ټول لاسي د عمل کې در لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان خپل ځای لري. هغه ډیر وخت کندار ثبت دوه دي خلک یې اغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولې دا ډیر وخت دی غاړ خو موږ داس کوڅه چکران اور بیا موږ شوز تر کوه هغه سره او موږ شوز ته به سیر کوه خامه کنه په اقتصادي وضعیت یې موږ سر سر سنیش دا واس کنده شانه ول سوالی کیم سایلمن تم چې ګریم شې درغه دا نو ته داینل ملمو جوی تر کوه هغه له سنور تر کوه دار کم دی.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازی حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د دې غیب خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشینی غاړي کولای سي په 40 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درنیول توان یې ونه لري، موږ کولای سول اتو تر 6 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشي په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو نړیوال مسأله درته را اخلو. څو وتلي روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت بیا دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې د دوی په ټکو 4,14,000 شاوخوا دي دقیق دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی ناورو.
دروختي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خپور کړی راغلی، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 8 لکھو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو څه نظر لرئ او یا هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه یا کوم خبر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 و 23 3 1 شپېته، بل شمیره ده 0 و 4 3 8 6 0. اوس په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول او تدې او زول سوالم کال څلور سوم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کې، الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکونو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زود رادیو ازادی له طریق و ټول او ادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرادی هم د زابل ولایت چې موجود سره څخه نږدې ځان سپارم. په کابل کې کومه غونډه د وسوال طالبانو او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه و. خلک یې ته خوشبینه او خوشاله وو. په متاج سره او بدبختانه دا غونډه ډیره د نتیجې پایته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي. محمد بیان د سرات ولایت د خرپاړي کې یم. ولې یو جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان وروڼه افغانان بالخصوص افغانان روز تغیر د اختر سره ول مانځي دا مو هیله دا مو غوښتنه دا مو دعا ده او سلام په احترام ورول.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباز په مسافرۍ کې اختر لمانځم، د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو او فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندې دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو را سره پاتشي په دویمه نیمایي کې تاسو ته د زهرو کاروان اونې خبرونه لرو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندو وشتل کېدل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویسي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو، د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د چین په مرکزي ولایت هینان کې سختو سیلونو لشته لږه 12 تنه وژلې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوي حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې، زموږه وی پانی ته سرور ښکاره کوي. هلته دا او نور خبرونه په تفصیل سره لوستلی شي. دغه را زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي. پته د facebook.com/azadiradio. اوریدونکو بیا هم درته وایي چې له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې زنګ راته ووهئ. د خبرونه اختریزه ده، دې ته ځانګړې شوې چې ستاسو سګنای اختر کې چیرته د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ملمانځلی وي، له تیرو اخترونو سره څه تفاوت درلود. دا خبرونه د 2 تر 3 پیلېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ سکایپ او دغه راز تلیفوني شمیرو ته زنګ راووهئ. اوس هم لجمنې سره سم راځو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرام خیخه، 2 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشي مواد نیولې دي. د زابل امنیه قماندان وای صمیمی ازادي رو ته ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې 4 قاچاقکونکي چې د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرامه خیخه او 4 کیلوګرامه هیروین په باس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرامه 400 سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 مناهیه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل خار څخه لزګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل خار له لومړۍ، دوهمي، وامي، اتمي او 12 ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ته ویل د معتادین بعد د درملنې په مرکز کې د 15 سلوي خورزو لپاره بستري وي. او دونه روسي په خاله د چی کابل ته تر 100 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. 20 کیلو او 100 ګرامه هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونی بل شو شي په خټکو بار موټر کې له کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رتو ویل شي د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیول شوی دی.
د د نشې موادو په برخه کې مدونې مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
اردو ته باندې موږ د مخدره توکو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماو باسي چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړل. ډېر سخت نا امیده شوم.
د یو دولتي روغتون له اجتماعي مسؤل فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو چې دغه مریضان دي چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل ته نه پریښي، کار پریښي. او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دسرخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وای چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
ځوانو مچ سم صحیح په دې کوم کې قسم خدای دار چې معلوم لګید چې د عمل باندې ځخته شوم او خپل د وجود د شرم نه خپلوان سره نه مخ کېږم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدل شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن دیو موټر تاریخ نیولې دي.
وو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو بنوي ترې خبر شوی
نه هم دا اوس متازه ونیول.
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشکه بس.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. پولیسی جرګه کې د کندهار استازي وایي کده طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشي موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. د نشي موادو سره د مبارزې مهین هم دامنی چې د جګړو لډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شي، خو زیاتوي چې دوی د نشي موادو لکخت تولید او قاچاق سره د مبارزې لپاره کافي امکانات پواکي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریخ نیښ وهل او د تاریخ راټولول پای ته رسیدلی، خو د جګړو لډیرېدو سره سم د افغانستان څخه د باندې د تاریخ قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې شوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
اردو ته باندې موږ د مخدراتو څخه د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولی. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورت به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالي او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریخ قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود نصرت قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي هغه یوازې په موادو مخدر باندې اختر وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېره ازادي راغله ده قاچاقبرو لپاره تبان بالته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېر لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونسوای کولی چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تاریخ د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت تولید او قاچاق کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرې دوه او د طالبانو د ساحل پراخیدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندې وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لري پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پریښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کڼوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کڼوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او د به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې بچو صحت مې روغ و، اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ ته یو مرض باندې اغشته شوي یو واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بندې ملکې دی او بندې غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول مو باسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړې. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مې له ملاله خپله دکړي په ځان اوس خپله تیره کړم.
د نشې موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربې ښیي چې د یو چا یوازیتوب، معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کیدل او د هغه نصارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یو روغتي مرکز کې تر لس کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خودا او خپل کور ته ورسید، بس هم دا د اختر دی.
نوې دګره د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه وو، خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی. هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم،
صحت من نباشم، روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیره بي سرپناه معتادینو کورنۍ په گاونډوي هیوادونو کې اوسېږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتي مرکزونو صاحبي کارکونکي بیا وایي ډیره بي سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپل کورنۍ شړلې دي. دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډیر پام وکړي، په هغه اندازه په معتاد کې د نشې پریښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغیدو خواته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایواز دي ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي. د همدې دلایلو لمخې د ناروغ لپاره د نشي پریخودو انګیزه ډیریږي.
په افغانستان کې بي سرپناه متدين پر نور ستونزو سربيره للوګې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری متدين لا ډیرانونو څخه پاتې شونې خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د امیر روغتیا وزارت څېړنو لمخې د افغانستان ډیری دغه ډول متدين د جسمي ناتواني او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د متدينو ونډه اخیستل هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک لخپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي، خو معتادین لکور د باندې او یا پروختون کې بستري وي. په دې وخت کې دوی د ناهلي احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روختون او کورنۍ څمرسته کولای شي، په دې اړه مې د یو دولتي روختون له اجتماعي کارکونکو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلی چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دې پر ذهني حالت څه ناوړه اغېز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته یو مریض سو کاله مواد استفاده کړی، د سو قسمه موادونه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ د سیاو ته د مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د خزه په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخینه ده. فقط 24 ساعت هم دا وي چې مواد یو زم یو تی دغه مریضان دي چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي. هم کوټه فکر لري، هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهایی پریخی، کار پریخی، او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ولی موږ سره دلته په دې سرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای. په دې اختر کې پر اختیار سره حسین درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنه کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم غواسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاش کې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح میکړوي.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دغه چې موږ دوی دته مصروف اوساتو، او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو، یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو، او یا کوم یو څه ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کو، دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده. دغه د رافي په یسکه موږ کار وکړو. دوم خبره داده شي دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شي شهادت خوري مثلا راوړي بچه میوه تازه میوه یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسي، یا دوی هم راسي دوی سره احترام ورکړي او ډاډګیری نه ورکړي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریوال لري، ورسره کاریوالینا سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنا، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې د دوی په ځین کې د څه چې تیر نه سي چې خدای نه دوی خسته سي. په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وی کنه، څوک قتی کوي، او څوک عبادت کوي خپل، هر څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغې، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دغه انګیزه سبب دي کې چې د په ځین کې فرق راسي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعض شیان د توفی په ټول رواخلي، او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي، او په زمند دي کې د دوی پاملو سره کوسنغه پمنونه چې ډیر اړمن دي بشرګون دي شاته دي وسنه لري چې دغه خپل مریض دته یو شای میوه میوه راوخلي رايوري وکول شي دغه خلک دی غوي سره په پامل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایسته ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوي سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډرمن کیږي او خپل دغه فیزیس د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر هم جمع می دي کول لغونه
خپل موتات تاسو ته توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهنیت د بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصيه داده چې دا غلط چې اوس مواد ترکړي یا هغه غلط چې مواد نه ترکړي دا لږ سره مقایسه کی یو هغه غلط چې دوی مواد چې په تکاله پیسې نه تولوت سه کول کوم چې پیسې پیدا کول اوس چې دلته د مواد ترکړي د ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس کدلته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور شي کوته چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
د شې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاقبر چې ولکي دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د ګلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی چلته مخالفین شتل لري تر خامخه قاچاقبر کې تاسو کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده تننګرهار ولایت ته چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشیل عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زنداني سوی هم دی دی وای چې د شرم له عمل اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني دا چې شمالي ولی او څنګه موتاتسو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
نشم په دې خاطر شروع کړه والله کې چې و ما زپل سره یو ځای و ما پلان لزانه جلا کړم بيخي د سي جلا کړم چې یو شی ما ته رانه کین نور اقتصاد نو پیسې نه وي د سي خاص چې په کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو دا ماغه واجوونو ما ته بچی را پغړو اولاد را پغړو دا ماغه نه ماغلا ته لاس واچو هل تغلاو کدل تغلاو ک وزدا او ک وغه او ک بس بل از بندي شوم چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا مم دا پلا راغه بس را خوشی کړم بیرتهغه ما ته خوان نه راکو پلا سره جوان کنه چې د فجر کړم زه بیرته ورته څنګه بس دا ماغه نه هغه شو کور به خوان نه راکو وتلم به باندې بس همدان دی والان سر چارس می وحال چارس نو پس همزه سپورر پور نو پس شیشه همزه سی پس غار شوم بس دا 15 پک کال همزه سی بس بستر شاورا بستر شاو بستر شاورا بستر شاو وجود باندې می ډیر تاثیر کړه دا خراب کړه ما د سی ځوانو مچ سم صحیح په دې کوم کې قسم خو دې دار چې معلوم لګې دا چې د عمل باندې زخته شوم او د خپل د وجود د شرم نه ز خپلوان سره نه مخ کېږم خپلوان کار نه زما دا اوس چې پلار زما خپې مسستې کی یار په نشه د شپک کالو کې چې کم اس کم می مصرف کړی دا لس لکنه می زیات مصرف کړی دی او خپل اقتصاد می ډیر ضرب را سوال هر چیز کې مونږ فرق را وسته تبای د ځانم دا او مالی او ځانی او هر څه په دې خم پویګو خو بیا هم خدا دا چې دا سره کوم مال دا چې مونږ وزیګو بیا مونږ تخته خاکو کې خو په دې پویو چې ځان تبای د بیا هم پند قرار مونږ افسوس دا راځي چې مونږ دغه څه کړی کوم کاند کوم ځان چولای بیرته د جګیدل لار نه ورکړه
د نشې موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامه کې صدا سي د چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاقړونکو نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاقړونکو عدلی او قضایی ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او قاچاقړونکو خوشی کړي، خدای نه مني. دا چې دا قماندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
رازا رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزه د زنګړو پولیس قماندان یم.
رازا کینه دلاور خانه څنګه نن داسې خوشاله کوي؟ خیریت خو دی
قماندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده. زیره
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم نن کمین ونیو. همدا اوس مو یو لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفر قاچاقبره مور سره ونیول.
یاره دلاور خانه پر احتیاط چې دلاور یې آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خوارېږي. رانږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، در باندې ویاړم.
مننه قماندان صاحب، که ستاسو تشویق راسره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قماندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن دیو موټر تریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشکه بس.
جنرال صاحب، دا سې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسو به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه بشې، زه وایم دا نن موټر خوشکه، کنه نو سبا ته نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخیری اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیله صاحبه ده سهار یې هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا د تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته ور ورواچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې ور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو،
د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio